افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلی دي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې د طالب استازو سره او په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځي چارواکو سره تر کتنې وروسته نن کابل ته تللی. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته یې له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اوریدلی شي. د لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر موضوع ده. نور ریپورټونه به هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریوا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړي دي. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد د پنځمې پرز پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې له افغان ولسمشر سره د تیر شپې په لیدنه کې په عربي متحده اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خپلو درې ورځنیو خبرو جزئیات ورکړل. شغلی خلیلزاد زیاته کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. نوموړی وایي ټاکل شوی نن د مدني ټولنو استازو د ځوانانو له مشانو سیاسي ګوندونو او نورو مطرحو اړخونو سره هم خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په تر سره سو عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې 2 وسلوال وژل شوی دي. شغله عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه په چشت شریف کې شوې ده. دی وایي د هاوان دا زړه سرګلوله له پخوا په دغو مځکو کې موندل شوې وه. د شغلي فرهاد په خبره په دې پېښه کې 3 نور بزګر ټپیان شوي دي چې د چشت شریف د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي او په دې برخه کې د نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنی کانفرنس کې خبرې کولې هیله وشوه ده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا بیرته باید عادي حالت را وګرځي. پوتین یادونه وکړه چې اټومي جګړه کېدای سي د ټولو تمدنونو په لمنځه تلو تمام سي. دا په تیرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ولسمشر پوتین په دا ډول یو ناورین د احتمال په اړه په عامه خبرې کوي. د روسیې دولتي تلویزیون د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر پوتین وویل چې د دغه خطر د پیکه شولو لپاره ډیره لیوالتیا موجوده ده. پوتین زیاته کړه په 2002 کال کې د پلاستیک توغندي پر ضد له تړون څخه د امریکا وتل د واشنگټن او مسکو ترمنځ ستراتیژیک توازن تر پوښتنې لاندې راوست او د دې خبره له منځنۍ سطحې اټومي ځواکونو له تړون څخه د امریکا د وتلو پلان پر همدې لوري یو بل ګام دی. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریې کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره کړي. د امریکا ولسمشر تېر ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په سوریې کې د داعش پر وړاندې جګړه کې د تر تاریخي بریا وروسته د امریکا ټول ځواکونه بېرته خپل هېواد ته ستنېږي. خو پاریس د پنځمې پرځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د داعش ضد ایتلاف کې پاتېږي او په سوریې کې به خپل حضور ته دوام ورکړي. بلخوا د بریتانیا حکومت هم اعلامیه خبره کړې او وایي په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړې کې ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره سي. د امریکا د ولسمشر دغه ناڅاپي اعلان د یو شمېر سناتورانو لخوا هم تر انتقاد لاندې راغی. شمالی کوریا وایي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتو لومړی خپل اټومي ګواښ نوي لرې کړی، پیونګیانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اړخیز ډول پر مخ یونسي. د کوریا د مرکزي خبري اژانس لخوا دغه بیان داسې مهال خپور سوی چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو د پروسې او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو پر سر د پیونګیانګ او واشنګټن ترمنځ اټومي مذاکرات په ټپه ولاړ حالت کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېر جون کې په سنګاپور کې د لیدو پر مهال د کوریا ټاپوز میڅخه د اټومي وسلې د لرې کولو په اړه ژمنې وسوي، خو د دې کار نیټه نه و ټاکل سوې. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي شمالي کوریا د خپلو توغندوی او اټومي تاسیساتو په اړه چې ټاکل سوې د یو احتمالي توافق په ترڅ کې مشخص او له منځه یوړل سي وضاحت ورکړي، خو پیونګیانګ ټینګار کوي چې لومړی باید پر دوی نړیوال بندیزونه لرې سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. نوموړی په ابوظبي او راولپنډۍ کې د طالب چارواکو او پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته کابل ته ځي. په پرون ماښام نوموړی دغلته په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي، هغوی ته یې د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړي. د خلیلزاد د لیدنو کتنو او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په ریپورټونو سربیره دا وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې ده، او پرته له دې چې د کوم مشخص هیواد نوم واخلي ویلي دي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت یا د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت خبرې او پریکړه وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان په اړه بزیم نور موضوعات هم در سره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماټان د امنیتي دلایلو له امله له دې هیواده وایستل. ولیس پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو موږ غلا ساتي راډیو نو ری. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د ملي والی د حکومت مشرانو ته له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې شورا هیله لري چې طالبان او امریکا ترمنځ وروستۍ ناستې به په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام نور حال راکړي.
د ملي والی د حکومت د مشرانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې چې تیر شپه په کابل کې ترسره شوی، په ابوظبي کې د طالب استازو سره د خبرو اترو او د سولې په اړه د راتلونکو ګامونو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې تیر شپه یې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ښاغلي خلیلزاد وړاندې په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې دی به نن د مدني ټولنو او د سیاسي دونو لاسازو او ځوانانو سره هم له طالب استازو سره د روسي ولیدونکو کتنو جزئیات شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا وایان سید احسان طاهری وایي چې ښاغلی خلیلزاد به نن د سولې دالی شورا له مشرانو سره هم وګوري او هیله شته چې وروستۍ هڅې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل وګرځي.
مونږ اړتیا لرو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل کړو. په دې اړه ترسره شوې ناستې ډېرې مهمې دي، او دا ناستې به تر هغې دوام پیدا کړي تر څو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وشي. مونږ ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ډېرې مهمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب استازو او د افغانستان د لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز درې ورځېنۍ لیدنې پای ته رسیدلې دي. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم برخه لرله. ښاغلی خلیلزاد کابل ته راتګ وړاندې تیر ورځ له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته هم سفر درلود. درلود. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان ویلي چې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درسیز قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په دې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه د موقت حکومت په رامنځته کېدو، د طالب بندیانو خوشي کول، په شپږ میاشتني اوربند او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د ویستلو په مسلو هم بحثونه شوي دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو او اوربند په دې ناسته کې بحثونه نه دي شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم واک د افغانانو او افغان مشرانو حق دی، د موقت حکومت لپاره ځای نشته او د افغانانو په قربانیو به معامله ونه شي. ښاغلی محب همداشان ټینګار کړی چې د یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد یا شخص د دې واک نه لري چې په افغانستان کې د حکومتولۍ فرمول بدل یا هم تازه داسې ساختار وړاندې کړي چې د اساسي قانون او سیاسي واکونو سره په ټکر کې وي. بلخوا یوې معتبرې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د ابوظبي ناستې په ځینو مواردو اعتراض لري. له طالب استازو سره افغان پلاوي ته د خبرو د زمینې نه برابرول، په موقت حکومت بحث، د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هلو ځلو په ملاتړ د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له لورې د یوې ګډې اعلامې نه خپرول، او له دغه ناستې د طالبانو د ځان په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د سرچینې په وینا د افغان حکومت د اعتراض لامل ګرځېدلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې ټول افغانان په هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د ټولو اړخونو غوښتنې په نظر کې ونیول شي.
دا یو اړتیا ده چې سوله باید یو طرفه او تحمیلي نه اوسي، بلکې د افغانستان واقعیتونو ته په کتلو او د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم ترسره شي او رهبري یې د افغانستان په لاس کې وي. د دې ترڅنګ باید د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو نظرونه هم واخیستل شي او ټول باید د افغانستان په راتلونکي نظام کې خپل ځانونه وګوري.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د طالب استازو او امریکایي لوري ترمنځ به راتلونکي ناسته کله او چېرته ترسره شي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ به راتلونکي ناسته کومې پایلې ولري او آیا طالبان به له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي او کنه، هغه پوښتنه ده چې سمدستي ورته ځواب نشي ویل کېدی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو سیمه ایز تلویزیون اریانا نیوز سره په یوې تازه مرکه کې چې څو شېبې مخکې خبره شو ویلي دي چې له طالبانو سره یې په موقت حکومت یا د افغانستان په راتلونکي سیاسي څرنګوالي خبرې نه دي کړي. ده وویل چې طالبانو ته یې ویلي دي چې د سولې لپاره یو ښه فرصت دی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته کینی. په اریانا نیوز سره د زلمی خلیلزاد په خپل مرکه کې په دې هم ټینګار وکړ چې طالبان ته ویلي که سوله نه کوي نو باید ډاډه اوسي چې د افغانستان د حکومت سره د امریکا ملاتړ دوام کوي او دوی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په دې ځانګړي مرکه کې چې اریانا نیوز خبره کړې ده وویل چې د طالبانو سره د ابوظبي په غونډو کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لخوا د اوربند په شمول یو لړ پیشنهادونه شوي وو چې وسلوالو طالبانو وویل دوی به په دې پیشنهادونو له خپل مشرتابه سره خبرې کوي او وروسته به بیا خپل ځواب وایي. بلخوا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوه اعلامیه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې ده ټینګار کړی چې د افغانستان په سوله باندې او د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت باندې به هیڅ ډول معامله او جوړجاړي ته اجازه ورنه کړي. فرشته جلالزی پر دې موضوع جزئیات تراوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د هغه پرون ماښام کابل ته ورسید. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تېره شپه د افغانستان د ملي یووالي حکومت له مشرانو اشرف غنی او عبدالله سره په کتنه کې د ابوظبي د غونډو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد لیکلي چې له دواړو مشرانو سره د خپلو خبرو او کتنو جزئیات شریک کړي دي. خلیلزاد پرون اول مورد په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته یې پرون استولی وویل چې له خلیلزاد سره د هغوی استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو د بندیانو پر خوشي کولو خبرې کړي دي. طالبانو دارت کړ چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو اوربند یا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو خبرې شوې دي. له افغانستان د سولې مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې وو ابو زبیت تللی و، خو طالبان وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره یې خبرې نه دي کړې. خلیلزاد پرون له متحده عرب اماراتو پاکستان ته ولاړ. د پاکستان د پوځ په بیان کې ویل شوی چې هغه د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره وکتل او د پاکستان له همکاري مننه وکړه. د جنرال باجوه او زلمی خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبره شوی، خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې او پکې ویل شوی چې هیڅ وګړي یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. حمدالله محب لیکلي چې افغانان سوله غواړي، نه داسې معامله چې په بیړه شوي وي او د افغانانو قرباني پکې ضایع شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په یو بل ټویټ کې لیکلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ بل هیواد دا حق او صلاحیت نه لري چې په افغانستان کې د سیاسي اعمال په ګډون د دولت جوړ ونی پر نوې فرمول یا تشکیلاتو خبري وکړي چې د افغانستان پر اساسي قانون تیرای کوي. حمدالله محب لیکلی چې د افغانانو پر قرباني به معامله ونی شي. هغه د سعودي عربستان، متحده اماراتو او امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د لارې خلاصولو لپاره کوي. محب یادونه کړې چې د کابل او واشنگتن روابط پر هغه دوه اړخیز امنیتي سند ولاړ دي چې افغانانو مشورتي لوی جرګې، ولسی جرګې او مشرانو جرګې ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلي چې د ورځې بعد افغانستان د مدني ټولنې له استازو، سیاسي مشرانو او د ځوانانو له یو شمېر استازو سره ګوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د انساني قاچاق په اړه یو موضوع راخلو. په افغانستان کې انساني قاچاق یوه له جدي ستونزو نه ګڼل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسره کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، دغه نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې توانېدلی چې 403 کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشرانی ونیست. د انساني قاچاق برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه راپدې خو د دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علا محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتي اوضاع ډېره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یوه کم کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي. هغه قاچاقبران چې د عمل ترسره کوي په سزا باندې د عمل سزا نه ورکول
خغلی احمد زیدا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل
د انساني قاچاق ستونزه په افغانستان کې جدي ستونزه ده. یو ولایتي هم تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د خلکو بیکاری ګڼل کیږي. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوې او هدف یې په افغانستان کې د تخنیکي کارګرانو د شمیر زیاتول دي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیلې ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکي چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغې څانګې د پرانیستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم
کویکا دو بل وزارت لکیوکا له اداره سره په همغږی په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه ځینې نور پرمختللي برخه هم پکې شامل دي. ممکن له دغې لارې ګڼ شمېر کسان د باعزته کار خاوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شوند.
د دغې څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤلینو وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خو د کار په لټه کې یو شمېر کسان وایي ډېری داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه یې سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې چې د کار وضعیت بې خراب شوی دی، زه له اقتباباتو بخش نه خلاص شوی یم. هرې ماسې هر بخش چې څه ما شناخته ونه لري خو تک څوک کار نه کوم. د دولت نه موږ دغه غواړو چې فابریکې زیاتې کړه، اشرافي پروژې زیاتې کړه، که خلک په کار شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې څه کم 8000 ښځې او نارینه روزلي دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ اوسنۍ ستونزه کمېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې 1000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. د افغانستان په جنوب کې دغه نارامه ولایت د زرګونو خلکو لاسونه او پښې د ماینونو، ځانمرګه بریدونو او وسلوالو نښتو پر مهال پرې شوي دي. زموږ همکارې لیا استایی د سرسلیب اورتوپیدي مرکز ته ورغلې.
ډاکټر متی الله د هغه معلول زوی ته د اداري کارونو د تعقیب لارښوونه کوي چې په سنګین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړي دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 1000 هغه کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم د هغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر متیولا وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي، بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونې کوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي، اندامونه مثلا لکه دواړې پښې چې د لاسه ورکړي، یوه پښه یې د لاسه ورکړي، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس یې، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس یې. څه وخت چې موږ ووینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ ووینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنې امید نور هم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا دی مایوبه مې یو څه کولی سي، کار کولی سي، او هغه دادی د ډاکټر په اسمانی کار کوي، ډېر خوشحاله سي. او د هغو دپاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت دی دلته خپل ورته جوړېږي.
د څو اوسپنیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وایي تنکي ځوانان دي د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډېر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره سلیف دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ راغلی اوسیدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر مین د ملکي او نظامي فرق نسته.
د
کابل اوسیدونکی محمد نسیم چې خپله هم معیوب دی و کاله کیږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته ویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو، د زنګوانه پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانه کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو، دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کار ورته کوو. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مازور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی، باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري د هغه ډېر احترام او عزت وکړي.
تا ته اسانه ده دا شان ویني؟
یا ډېر مشکل دی، ولې چې زه خپله پوهېږم چې زه خپله مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاته سوی دی، ډېر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنګ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بېطرفه بشري مرستو ته دوام ورکوو، د ښکېلو غاړو غاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونې ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لیږد تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو یار
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پورې په منځني صفا دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. موږ وخت چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو، متاسفانه چې د کومې تخنیکي ستونزې له کبله ونتوانېدو دا پیغامونه خبر کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 کېدونکي دي. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیل زاد چې تیر ماښام کابل ته ورسېد، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او د ابوظبي د درې ورځنۍ غونډې معلومات یې ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خبره کړې چې د کوم مشخص هیواد نوم یې نه دی پکې اخیستی، خو پکې ویل شوي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسوالو ته مرګ ژوبله وشته. د افغان پوځي چارواکي وایي چې د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د پیښې استوي ده. په هرات کې د هاوند یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. د وایي د هاوند زړه سرکولوله له پخوا په دغه مځکه کې موندل شوی و، خو وروسته وچاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي. نوموړي په دې برخه کې له نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلني کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ روسي ترنګلتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریه کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره سي. او شمالي کوریا وایي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتو لمړی خپل اټومي ګواښنوي لري کړی، پیونګیانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لري کېدو پروګرام په یو اخیس ډول پر مخ یو نسی.
دوستانو اوس هم زو کابل ته یوسف خان صدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د کرکټ نړیوال جام راتلونکي اونۍ افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2019 یو ورځنی سیالیو نړیوال جام به د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه افغانستان ته راولېږدول شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې جام ته به لومړی په کابل کې د هرکلي او بیلابیل نور پروګرامونه ترسره شي او له هغې وروسته به بامیانو، هرات او په پای کې کندهار ولایت ته هم ولېږدول شي. د 2019 زیږدیز کال کرکټ نړیوال جام تر دې دمه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته ډول شوی. له دې وړاندې د کرکټ لومړی نړیوال جام په 1393 هجري لمریز کال کې هم افغانستان ته راوړل شوی وو او هغه وخت ایوازې په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي سیالۍ پای ته ورسېدې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د دغو دریو ورځنیو سیالیو اتلولي د هندوکش کابل لوبډلې وګټله. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وې، له کابل څخه د پاروان او کاپیسا په لار ترسره شوې. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د ملي لوبډلې د غوراوي په دغې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له 100 ډیرو لوبغاړو ګډون کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید او د متحده عربي اماراتو الاین لوبډلې به راتلونکي شنبه د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه وکړي. ریال مادرید درې واره مخکې د دې لوبه اتل شوی، خو الاین لوبډله په لومړي وار پای لوبه کوي. ګیرټ بیل هغه فوټبال ستوری دی چې د جاپاني لوبډلې کاشیما په وړاندې پرون په خپل هیټریک سره ریال مادرید د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه ته وروس. الاین لوبډله که هم لومړی وار د کلبونو نړیوال جام فاینل لوبوي، خو وړ مورځې په سیمي فاینل کې د لاتین امریکا اتل ریور پیلټ قوي ټیم مات کړ. د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه به د شنبه په مازیګر په ابوظبي کې ترسره شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ښوونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ. د خپرونې وروستی رپورټ راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او تروریستان لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شوو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات کیږي. نور جزئیات له رحمت الله افغان نه ورور پسې کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام راخبرېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریځ دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنايي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلې شوي. د جرمي شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدیدی لکه چې په هیواد کې د تروریستانو پر وړاندې جدیدی. ټول جرمي شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانو تر نظارت لاندې دي چې وخت نا وخته د دوی زیاتره نیول شوي او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمي شبکو یا هم له تروریستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنیو چارو وزارت په اړه معلومات نه ورکوي، خو د منظمو جرمي شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په اومه د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوی جلی په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او اپراتیفی کارم شروع شو، تثبیت شد دغه جنایتی چې د رابع په نامه ده دې سره په ګراوګان دی. چلته یو عملیات هم وکړه او هغه د بند څخه دوی د بند څخه خلاص شو. نجیب نوی اوس په نظارت خانه کې دی او دغه جنۍ پرون د آلمان سفارت نماینده ته په کابل کې دلته تسلیم شو.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمي شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري ارزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کاله کېږي چې دلته بارانونه نه دي شوي او ځمکه وچه پاتې ده چې زراعتي حاصل خلکو نه دی اخیستی. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته او هرات ته اکثره د دوی